سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر 4 بجې شوې رواني خبری خبرونه ته مو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر د کابل په درلمان سیمه کې د سباندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت اداري کمپلیکس ډبره کېښوده. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږي چې د پښتورګو په ناروغیو د اخته ناروغانو ډېر دیالیز د خدمتونو د یوازیني روغتون له سختو ستونزو سره مخ کړی دی، خو تر دې هر څه وړاندې سالم محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې لا هم 16% افغانان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د کندهار چارواکي وایي په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلیز برید مخه نیول سوې ده. د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې 26 کسان وژل سوي. د افغانستان ولسمشر د کابل په دارالامان سیمه کې د 22 اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده. محمد اشرف غنی نن په دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې تر ایښودو وروسته پارک کې غونډې ته وویل چې د هرې ودانۍ پر ډیزاین تر 2 کلونو پورې زیات وخت لګول سوی.
هغه وایي 2.5 کاله مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په 6 جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته سو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین له 1 نه تر 2.5 کلونو وخت نیولی.
د شار جوړونې وزارت ویلي چې دغه اداري واحدونه به پر 100 هکتاره ځمکه جوړ سي. تفصیل وروسته. د روغتیا وزیر وایي چې له زیات کار او هڅو سره سره لا هم 16% افغانان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د خوړو د امنیت او تغذیې د ملي اجنډا په نوم جوړې سوې غونډې ته ویل چې د سکتوري وزارتونو په هڅو د خوارځواکۍ اندازه له 80% څخه 16% ته راکښته سوې.
د افغانستان ما 60% مشکلات داشتیم.
په افغانستان کې موږ 60% د غستون سره درلوده چې دا یو خاموش غمی سده. د هڅو په نتیجه کې د سختې خوارځواکۍ د غفیصدي له 60% ته راکښته شوې ده. دا د درک وړ مسئله ده، خو دغه 60% خوارځواکۍ لوړ رقم دی.
اما هنوز هم 36% زیات است.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په پوځي عملیاتو کې 60 تنه وسلوال طالبان وژل سوي. چارواکي وایي دغه عملیات د شپې پر مهال په جغتو ولسوالۍ کې سوي. د ولي ویان محب الله شریف زینن ازادي رادیو ته ویل چې وژل سوي وسلوال طالبان د سریقې غړي وو.
په دغه عملیاتو کې د سریقې د 2 شل جنګیالي د وسلوال طالبان وژل سوي دي. دوی په ځینو مهمو جنګونو کې برخه اخیستله او سربېره پر دې په دغه عملیاتو کې 3 وسلوال طالبان سره همکاري په تور نیول شوي هم دي او د لا تحقیقات په موخه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو په جغتو ولسوالۍ کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید مخه نیولې ده. د دوی په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل په شولیکوټ ولسوالۍ کې پر یوې پوځي اډې حمله وکړي. د شولیکوټ د امنیت قمندانۍ مرستیال محمد قاسم وایي د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 12 وسلوال وژل سوي.
طالبان اکثر برای مقصد پر چنار پر کراگا حمله کوله. دی د زنجیر تر ورسل په بای پور موټر کې و 12 کس و د 12 سره د مچای ماته ډلې خلک دي. 12 نفر بس په برای مقصد بس تمبه پر وکی د بین ولاړه سره درې و بای پور موټر پر.
په افغانستان کې ډیری نړیوالو ځواکونو او خپله وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي نن په یوه بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ 3 غړي وژل سوي. پیښه نن سهار د نجراب ولسوالۍ په درای پچاغان کلي کې سوې ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالشایق شور ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله وسوه، بلخو په پروان کې د زراعتي ځمکې پر سر په شخړه کې 1 تن وژل سوی دی. د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پرون پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې 26 کسان وژل سوي دي. د پولیسو یو چارواکي نن ویل چې مخکې تر دې چې پوځیان د هوټل په انګړ کې دننه ټول حمله کوونکي ووژني، دغه حملې 4 ساعته وخت ونیوه. تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله په یو موټر بم چاودنې پیل سوه چې وروسته وسلوله جګړه پیل سوه. دغه هوټل په دې مشهور دی چې سیاستوال او هغه سومالیایي وګړي ورځي چې له دغه هېواده بهر ژوند کوي. په وژل سوي کې سومالیایي اصله کاناډایي خبریاله هودن نالیا هم او د هغې خاوند شامل دي. د بنگلاديش پخواني پوزي ديکتاتور حسين محمد ارشاد یو نوي کلونو په عمر مړ سو. دغه پخواني ولسمشر د عمر د زیاتوالي له کبله له ډیر مودې راهیسې ناروغ و. حسين محمد ارشاد په 1998 میلادي کال کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته رسېدلی و او تر 1999 میلادي کال پورې په قدرت کې و، او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام پای لوبه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. د لندن په لارډز لوبغالي کې د 500 لوبې په 6 ټاس نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. نیوزیلند توانېدلی چې تر دې شېبې پورې په 23 اوورونو کې 103 منډې وکړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په لویدیز درلمان سیمه کې د سباندې 2 میلیارد ډالر په ارزښت د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کې خوده. د رمول راپور سربیره د سوتنو کابل خاریانو نظر هم پوښتل دی.
زما په اند د دې سره به د خار بربار تر څنګ خار یو نوی بڼه واخلي، او د دې تر څنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو درسولو لپاره
سره سره د نور ډیرو
له دې هم خبرې کې چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو د خبریال وژل کېدل د نورو افغان خبریالانو اندېښنې هم راپارولې دي،
او د همدغه لپاره د دې کوښښ کوي چې د خبریالانو تر ګواښولو سره د دغه حقایق پر سر کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې چې د پښتورګو پر ناروغیو د اختنو رغنو ډیروالی د دیالیز د خدمتونو د یوازنی روختون له سختو ستونزو سره مخ کړی ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نیویارک په لور په سفر وتلی ده. دا شان په پای کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د پایلو به حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 سپو تاسو کولی شئ په ټول افغانستان کې واوري. د هم د خبرونې د سرموزو افغان ولسمشر د کابل خار په لویدیز په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کې خوده. محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې خودو له مراسم وروسته دغه په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته ویل چې په یاد کمپلیکس 1.2 میلیارد ډالر لګښت راځي. د خار جوړونې وزارت وایي چې یاد کمپلیکس په 100 هکتار ځمکه کې په دوو فازونو کې پلان شوی چې 28 دولتي ادارې پکې جوړېږي. دغه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې ویشلو اداري واحدونو او نابش پړو دولتي ادارو د حکومتولي په وړاندې خندونه جوړ کړي وو. محمد اشرف غنی د یک شنبه پورس په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ د ډبرې له کې خود وروسته په دې اړه ارکی وی غونډې ته وویل چې دغه کمپلیکس به د اداري ودانه یو ستونزې راکمې کړي.
د حدود 2.5 سال وخت گرفت.
هغه وایي 2.5 کال مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته شو چې ان شاء الله راتلونکي 400 کال به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ځان لا یو نه تر 2.5 کلونو وخت نیولې. د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي چې دغه کمپلیکس د کابل خار لویدیز د درلمان په سیمه کې په 100 هکتار ځمکه کې جوړیږي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکر په جوړ شوې مراسمو کې وویل چې یاد کمپلیکس په دوه پړاوونو کې جوړیږي چې د 28 دولتي ادارو ودانۍ پکې شامل دي. هغه وایي د درلمان کمپلیکس په دوه پړاوونو کې د 28 دولتي ادارو لپاره جوړیږي چې په لومړي پړاو کې 14 دولتي ادارې او په دوهم پړاو کې 14 دولتي ادارې شامل دي. د دولتي ادارو ډیزاین او ساختمان د مهندسي په لوړو معیارونو د نړیوال معتبر شرکت له لوري جوړیږي. دا اقدام داسې محل کېږي چې په کابل کې په بیلابیلو ځایونو کې د دولتي ادارو موقعیت، په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او دغه شان خلکو ته د اداري چارو د ترسره کولو په هدف د یو ځانګړي ادرس د نشتون ستونزې جوړې کړې وي. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
دیوانادرم زما په اند د دې سره به د ښار بیربار ترڅنګ ښار یو نوی بڼه واخلي او د دې ترڅنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپل مشکلاتو د رسولو لپاره. دوی به کولی شي چې د یو واحد ځای ته تلو لپاره هر اداره ځان ته پیدا کړي او هغه ستونزې چې لري د هغوی سره شریکې کړي.
مصاحب حسرت یم د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. نن د ولسمشر لخوا نه اداري کمپلیکس افتتاح شو چې د دې سره به سره د نورو ډیرو ستونزو یوه لویه ستونزه چې زموږ د ښاریان وه هغه ترافیکي ستونزه وه تر ډیره حده پورې به حل شي.
خو حکومتي چارواکو دا ونه ویل چې دغه کمپلیکس به په څومره وخت کې جوړیږي. حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې دا وخت په کابل ښار کې یو شمیر دولتي ادارې په کرایه کورونو کې فعالیت لري او د اړوندو ادارو زیاته برخه بودیجه د دفترونو په کرایو لګول کیږي.
تاسو زموږ غلاز د رادیو ناورې بل رپورټ دا ده چې په پکتیا کې د وی سی مایز رادیو د خبريال وژل کېدل د نور افغان خبريالانو اندېښنې هم را پرولې دي. دوی وایي په دې وروستیو کې د بیلابیلو ډلو لوري ګواښونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمېر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. تفصیل یې د نجی صاحب په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي وسلوالې ډلې د ځینو حقایقو د پټولو لپاره افغان خبریالان په نښه کوي. د دوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو او زورولو کچه لوړه شوې او ژوند ته یې بېلابېل ګواښونه متوجه دي. دوو تنو دغو افغان خبریالانو محمد یوسف او ممتاز بهیر ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو مهمه علت دغه دی چې دغه وسلوالې ډلې یا هم هغه کړۍ چې نن په هیواد کی جګړه کې اخته دي حقایق بیا سي او دمدغه لپاره د ریکوخ کوي چې د خبريالانو ته په کوخولو سره دغه حقایق پر سر کېدو مخاوني سي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نور هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په داسې یو حالت کې کار کول ډیر زیات سخت دی. هر ورځ موږ وینو چې خبريالان ټپي کیږي، وژل کیږي، سپکاوی کیږي. پرون هم په پکتیا کې یو خبريال وژل شو. دولت نه خو موږ تل غوښتنه کړې ده چې مسؤلیت ورته متوجه دی د اتباعو د امنیت خوندیتوب. ځانګړي ډول ژورنالیستان چې دغه وسله قلم ده او کاغذ ده تر اوسه پورې متاسفانه داسې جدي پام چې یو ځای نیولی موږ تر اوسه نه لیدلی.
د خبریالانو د نه خوندیتوب مسله د یو شمیر افغان خبریالانو لخوا داسې مهال مطرح کیږي چې په یوه وروستۍ پیښه کې د جمعې د ورځې په ماښام د پکتیا په ګردیز کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال نادرشاه صاحبزاده د ناپیژندو وسلوالو لخوا تښتول شوی او د معلوماتو له مخې په چاقوګانو وژل شوی چې بیا یې مړی د شنبې د ورځې په سهار وموندل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه خبریال د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یادونې ده چې د نوموړي په ګډون د روان میلا د کال پیل څخه تر دا مهاله و افغان خبریالان د ناسرګندو کسانو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمیر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. خو خبریالان وایي د رسنیو مسؤلین دغه اعلانونه د مالي ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې خپروي چې دوی پکې هیڅ ډول ونډه نه لري او باید قرباني نه شي. هیره دي نه وي چې طالبانو له دغې اعلامی وروسته ځینې رسنیو یاد اعلانونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي په پکتیا کې د افغان خبریال د وشل کېدو په تړاو څېړنې روانې دي او وروسته به څرګنده شي چې دا د وسلوالو طالبانو له وروستي ګواښ سره اړیکه لري او کنه. د دغې ټولنې رئیس فهیم دشتی ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا پیښه ممکن د طالبانو له اعلامیې سره اړیکه ولري یا نه، ځکه تر اوسه د څېړلو پروسه ده او وروسته به روښانه شي. د طالبانو د اعلامیې په تړاو زموږ جلسې له اړوندو ادارو سره دوام لري. هیله من یو چې د دغو ګواښونو مخنیوی وکړو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ګواښ په وړاندې د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب بحثونه روان دي او لازمه پریکړه به وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د دولتي ځواکونو له لوري هم د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د تاوتریخوالی تر ټولو تازه پیښه تیره جمعه وه چې یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او وهل شوي دي.
د کرکټ نړیوال جام سیالۍ هم روانې دي. نیوزیلند یو سلو دیارلس منډې کړي، تر دې مهاله دوه لوبغاړي اوټ شوي. انګلینډ نو بالینګ ته دوام ورکوي. دا د نړیوال جام پای لوبه ده او دغه سیالۍ نو په انګلستان او ویلز کې وشوې. نړیوال جام بل رپورټ دا ده چې د پښتورګو پر ناروغیو د اخته ناروغانو ډیروالي د دیالیز د خدمتونو د وړاندې کولو یوازینی روغتون له ستونزو سره مخ کړی ده. په کابل کې د جمهوریت روغتون یوازینی مرکز ده چې د پښتورګو ناروغانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. یو شمېر ناروغان چې د دغه روغتون د دیالیز په برخه کې بستري وایي، د دیالیز لګښتونه ورته ملا ماتونکي دي، خو د عامې روغتیا وزارت د یادې ستونزې د حل لپاره د هڅو خبرې کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
صدیقه له یو کال راهیسې د پښتورګي په ناروغۍ اخته ده چې په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځلې د دیالیز په خاطر د جمهوریت روغتون ته ورځي. دا وایي هیڅ سرپرست نه لري او مجبوره ده چې د پور په پیسو د دیابیز مواد واخلي. دا ستونزه یوازې د صدیقې نه ده، بلکې کوم ناروغان چې دغه څانګې ته ورځي په دغه روغتون کې د ډیرو لګښتونو نه شکایت کوي. اکبر یو بل ناروغ دی چې وایي په دغه روغتون کې له امکاناتو سره سره اړ دی چې ځینې معاینات په لوړه بیه په خصوصي روغتونونو کې ترسره کړي.
دی
وایي زر افغانۍ مې د ټیکسي کرایه ورکړه او ناروغ مې د فرانسویانو روغتون ته یووړ. لومړی 15,300 افغانۍ وبیې، بیا یې ویل 12,300. په دغه روغتون کې ډاکټران ډېر زحمت ګالي. فرانسویانو په روغتون کې آی آر آی یو اکس په 40,000 افغانۍ واخلې. ناروغ مې نن ورغېږي او که مړ شي له روغتون نه یې وباسم، ځکه نور اقتصادي توان نه لرم. دغه لګښتونو ګل احمد هم بې وسې کړی. دی د دیالیز د ډېرو لګښتونو له امله اړ شوی چې د زوی د درملنې په خاطر خپل کور خرڅ کړي.
مونږ د همدغه د دیالیز مریض لرو، دومره وسه نه لرو چې اوس مونږ دلته دیالیز وکړو که د کور کرایه ورکړو. د دیالیز مونږ د یوې هغه وسه نه لرو، دلته مونږ پرسټامول ګولیم له بازاره راخلو. په حالان چې دولتي شفاخانه ده، په پچکاری له بازار نه راخلو، دیالیز سامان له بازار نه راخلو.
دیالیز د درملنې داسې یو ډول دی، کله چې د یو کس پښتورګی طبیعي فعالیت نه کوي، ناروغ سره مرسته کوي چې پښتورګی په مصنوعي توګه کار وکړي. کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغۍ واخته دي، ضرورت لري چې په اونۍ کې درې ځلې دیالیز شي، څو د وینې زائد مواد تصفیه شي. د کابل د جمهوریت روغتون د هیمو دیالیز د مرکزي برخې مسؤول ډاکټر هارون حاجر په دې روغتون کې د دیالیز د برخې ستونزې مني، خو وایي د ستونزې حل ته یې له وزارت سره اړیکې نیولې او وزارت هم ژمنه کړې چې یا د ستونزه به ډېر ژر حل کړي.
مشکلات به شکلی هسته که مرزایی که به این سرویس مراجعه میکنن به این چهار قلم ادویه هست.
دوایی ناروغان چه دقی برخی تا مراجعه کوی، در روختون لخواورتا در دیالیز بخاطر سلور قسم درمل ورکول کیگی. خب پا خواشنه سر چه دقی درمل لشاو خواه یوی میشت رحیس خلاص شوی. پا پروسیس کی دیو پا نجده راتون کی که بورسی.
مقاید است ان قریب دوباره میرسن.
ډاکټر هارون د پښتورګو د ناروغیو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې په دغه روغتون کې د پښتورګو شاوخوا زر ناروغان شته چې بیلابیل عمرونه لري او دیالیز ته اړ دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د دپارټمنټ رئیس سید حبیب الله اروال په دغه روغتون کې ځینې ستونزې مني او وایي وزارت هڅه کوي چې په لږه موده کې حل کړي.
دوی ته به ټول مشکلات حل نه شي کړی، خپل امکاناتو په موجودګۍ او په نظر کې نیولو سره ځینې شیان سپلای کوي، اما نورو برخو کې به دا مشکلات موجود وي. او د عامې روغتیا وزارت به زه وایم چې په ځینې وخت به ځینې مشکلات وي، مثلا یو دوا زر خلاصیږي هغه زر سپلای کیږي نه، د خریداري دا مشکلات تدارکات دا به هم مشکلات وي. خو د دې سره سره وزارت کوشش کوي چې خپل مشکل حل.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس د پښتورګو د درملنې او دیالیز مرکزونه په بلخ، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا، کندوز، فاریاب او نیمروز ولایتونو کې فعالیت لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تاسو موږ آزادی رادیو نه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په غبرګون کې وایي د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده. د دې وزارت ویان همداراز د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته ډاډ ورکوي چې د شمالي ولایتونو د امنیت لپاره به هر اړخیزه پاملرنه کوي. تېره ورځ د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو ویان ویلي چې جنرال دوستم د ولسمشر له مشورې پرته د جګړې لومړۍ کرخې ته اتلل. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
له هغه وروسته چې د ملي جنبش د ګوند یو ویان په جوزجان کې د جګړې په لومړی کرخه کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د موجودیت خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو دنده پر غاړه لري. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان امنیتي ټول امنیتي وضعیت تر څارنې لاندې نیولې او د مخالفینو پر ځپلو بوخت دي. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې شورا د هیواد د شمالي سیمو له امنیتي وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، خو د دفاع وزارت ویان په دې اړه ښاغلي دوستم ته ډاډ ورکوي.
ما اطمینان را برای معاون اول
دی وای موږ د ولسمشر لومړی مرستیال او د شمالي ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکو چې د یوې منظمې تګلارې لمخې د اړوند ادارات سره په همغږي د دې هیواد له خاورې ساتنه کوو او موږ د منظمو پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی لرو.
وای موارد په شکل درستی انجام میوه.
دا په داسې حال کې ده چې جنرال عبدالرشید دوستم د تیرې پنځشنبه په ورځ د جوزجان ولایت په فیض آباد او خانقاه ولسوالۍ کې د جګړې په لومړی کرخه کې رات سرګند شو. که څه هم د جنرال دوستم را سرګندېدل په پوځي عملیاتو کې کومه نوې خبره نه ده، نوموړي له دې وړاندې هم په یو شمېر پوځي عملیاتو کې ونډه اخیستې وه. خدا ځل د افغانستان ملي جنبش ویان بشیر احمد تیانج داسې وایي دی وای د اجازه او نه اجازه خبره نه ده. کله چې تاسو د ځان ملت او هیواد لپاره د خطر احساس کوئ نو معلومه خبره ده چې د ټولو د ساتنې لپاره به لاس په کار کیږي. د ملي جنبش ګوند ویان همدارز وایي امنیتي ګواښونه د هیواد په شمال کې مخ پر زیاتی دودي او امنیتي ځواکونه باید د خپل مسولیت پر اساس خپل دندې پر مخ یوسي.
بلخوا د چینار د قرارګاه یو شمېر سرتیری وایي وسلوالو طالبانو د څلور ورځو راهیسې محاصره کړې او د خوراکي توکو او څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملي پولیسو دغه قرارګاه د اروزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د چینار په سیمه کې پرته ده. دوی وایي وسلوالو طالبانو چارچاپیره په یو نیم سل مترې کې محاصره کړې دي. دغه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اروزګان ولایت څخه راکوي.
د اروزګان او کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د چینار په سیمه کې د ملي پولیسو د قرارګاه سرتیری وایي وسلوالو طالبانو له تیرو څلور ورځو راهیسې چار چاپیره په یو نیم سل مترې کې سخت محاصره کړې. د دغې قرارګاه قومندان او سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خوراکي توکي اوس ټول خلاص شوي او خوراکي په اوبو کې خشکې شوي وریجې او اوبه د موټرو له لیټورو څخه راباسي او څښي. دوی دغه راز زیاتوي چې په قرارګاه کې ټپي ملګري هم ورته پراته دي خو له قرارګاه څخه راوتلی نه سي.
او دوانه ټپيان ساتي ټپيان لرو ساتي ټپيان شوې نور نور ورو ورو د ټوند د مشکل سره مخې موثره ای ورو موثره د تلويش راز موثره ای ورنه مستونی تر رسیدلې دي. دا دوه ورځې شوې چې به کی ګر سره پټون د ناستي زه او سر باز د چنار د قرارګاه څخه خبره کوم او ورو د شهر ورو د کیز مخې مز موثره او د شپږ ورځې د ټیم موثره سوي دشمن ډیر انځي جاته وې دي. مز نو بلرو نه خوراکي شان لرو مزبیر تیم سخت ما چرایو روزونه راکی درشتی اشپاس تا روز او تا روز پر مز باندې راوی مز زخمیا نوم لرو د تا پکرار کی شیدا نوم لرو مز ته یی چا در دی وسد ما سره سار نه خلا کلی ور ور مز بشرا پغنی در دفتر پر لا ژنګون ولی خو خزو کی دا تداسی پوسټی مخ سه فوت کړی دی پاغه پوسټو کی دا شکر تر نه است مذاکر نه چې د عمر مو یو ساعت تسلیمه زو خو نه نه دانو د خدای سره وعده کړی دی دښمن تلاش تلاش کې نو ور کوم یا خپل ځان بلې ول ټول یا بهاره پر یو خاطر دغه کو دا لا پس په کورو کې راتناس کورونه بارکلې دي ډوډۍ را باندې بند کړې ده او به را باندې بند کړې دي بالا سندر وسات ټاپ کوچو سندر وسات د شپې تا روزونه را باندې راخي او د ورځې به ساتناس سیا دي سو پښنا ته لوتای نه سي بازار کناست نو سره مورز ده.
دغه سرتیری وایي که ژر تر ژره له ماسرې خلاص نه سي او یا هم خوراکي توکي ورنه وړل سي نو له لوږې او تنګې به مړه سي. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواک دی ورسي او له ماسرې دې خلاص کړي.
د دولت پر صدا غواړو چې موږ د دولت بچیانو د کبربند مو په صداقت سره تړلې دي د لوږې او تنګې او تنګې قبلونو تنظیم او راز ده. سیم یو څه توجه مستو کې نه توجه راته وکړي نه توجه راته وکړي تای په لیا د دښمن څخه نه لري زم نه د دښمن څخه د غکی زم د دښمن ته ولاړ یم زګر مو تل سکړی دی جنگی اجازه مزګر پزګر خو د خدای په لیاز زسته او په دې ما ته وکي تصي بچانی ته تیز ان تک نه ولي پر خپل سر په تصویر ځنه نور وزدان د خاص وزدان د ولسوالۍ ته زره غلم دلته ناشم پر خپل سر نه راغلي هغه دولت را وصلم دلته کښ نه ولېم.
د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې یاد قرارګا وسلوالو طالبانو ماسره کړي، خو نو موړی وایي چې د یاد قرارګا د خلاصون په مخه سیمه کې اضافي ځواک پر لارې دي او ژمنه کوي چې ډیر ژر به یاد قرارګا د وسلوالو طالبانو له ماسره خلاص شي.
نو ان شاء الله چې موږ خپل د بازار ور ورسېږو و دا ما سره نه نشي دا یو مخ دی روان دی ما یاد پر شروع دي چې دا تر ورسې دي چې دا تر ورسې دي هغه دشمن دی.
د چینار دغه سیمه د ورزګان او قندار د لیلاری پر سر یو نه امن سیمه ده چې د تیری روژی په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یاد قرارګا ماسره کړی و چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته په کښی کې مرګ جوړ لواړول. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
د شریف الله شرافت راپور مو واورید. اوس زو غزنی ته، غزنی چې لوی خو پکې کاری زمينه کم ده، فقر او غریبي هم پکې ترانو. مېرمنې وایي هغه پیغلې او مېرمنې چې تعلیمونه کړې دي باید راووزي په دولتي ادارو خصوصي سکتور کې پر لاس پر کار شي، نو دوی ته به بهتره وي. حبیب رحمان تاثیر پر نور حال راکوي.
که چیرې یو ښځه تعلیم یافته وي مثلا کار وکړي،
یو خدای قرباني کیږي نه
د خپل وطن اوالو لپاره.
په غزنی کې ځینې مېرمنې وایي هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي او پر کور ناستې دي باید راووزي او په ټولنه کې د وطن د آبادۍ او پرمختګ په خاطر په کار لاس پورې کړي تر څو دغه هیواد د ترقۍ او پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. دوی وایي دلته د دوی له کار څخه دوی د دوی کورنیو ولایت او راتلونکي ته ګټه رسېږي. انیدې عمری او راهلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه مېرمنې په دولتي ادارو، شخصي سکتورونو او نورو ځایونو کې پر کار لاس پورې کړي دا د هیواد لپاره مثبت تمامې دایسي.
چې موږ فکر وکړو اقتصادي له خوا هم ډېر ګټه رسېږي، دا مثلا جنکیان چې کوي دا کولای شي د ټول جنکیان خپل کورنۍ سره مرسته وکړي د اقتصادي له خوا. که چیرې یو ښځه ایجوکیټډ وي او تعلیم یافته وي مثلا کار وکړي، دا کولای شي خپل ماشومان فیوچر جنریشن ښه تربیه وکړي.
اکثریت نجونې دي خپل تعلیم چې کله کړی ده ختم کړی ده، نو هغوی په کور کې پاتې دي په راتلونکي کې جامعې ته خدمت وکړي د خپل وطن والو لپاره.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان وایي که تحصیل یافته مېرمنې له خپلو تعلیمونو بشپړولو څخه وروسته بېکاره پاتې سي، ټولنه به همداسې ورسره ستونزمنه وي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي هغوی باید پر کار لاس پورې کړي تر څو اقتصادي پر پښو ولاړه او غني ټولنه ولرو.
زما په نظر که دوی راووزي نه تنها چې دوی مثلا کورنۍ ته کولی شي اقتصاد له نظره دوی سره کومک وکړي، یوه مسله. بله مسله دا ده که دوی جرات وکړي دوی راووزي کولی شي په ښه توګه په ادارات کې ونډه واخلي.
دا چې اړوندو ادارو په دغه برخه کې څه کړي که نه، د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل دا وایي په ولایت کې سخت ناامنۍ د دې سبب شوې دي چې د ښځو د کار مخنیوی هم کړی دی. که په ولایت کې امن راسي یوازې په هغه څوارلس ولسوالیو کې چې دا وخت دولت په کې هیڅ حضور نه لري سلګونه تنه مېرمنې په کارونو ګمارل کېدای شي. غزنی چې له تیرو څو کالو څخه په سختو جګړو کې راګیر او ډیری خلک یې له دې عمله له فقر او غریبۍ څخه کړیږي، نو دغه مېرمنې وایي که دغه مېرمنې په کارونو لاس پورې کړي نو کورنۍ به یې له تنګو کالو وخیځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان دی. په دې اړه به نور حال زما همکار عصمت سروان راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ په اوج کې نیویارک ته ځي چې په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی پرون شنبه وویل ظریف به د ملګرو ملتونو په کالنۍ اقتصادي او اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې وروسته وینزویلا، نیکاراګوا او بولوویا ته ولاړ شي او د دې هیوادونو له چارواکو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې ظریف به په وینزویلا کې د ناپیل غورځنګ د خړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. ظریف به همداراز مخکې تر دې چې نیکاراګوا او بولوویا ته لاړ شي د وینزویلا د حکومت له مشرانو سره دوه اړخیزې کتنې وکړي. جواد ظریف نیویارک ته په داسې حال کې سفر کوي چې د 2015 میلادي کال له اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. امریکا له دې تړونه ووته خو اروپایي متحدان یې لا وتلي نه دي. واشنګټن همدارنګه ایران تورن کړی چې په هرمز تنګي کې پر بیړیو بریدونه کړي دي. دا ادعا ایران رد کړې ده. له همدې کبله د نوموړي سفر د توجه وړ دی. د ایران او